افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دي. په جمرود کې چاودنه شوې ده، البته د پېښور ښار ته نږدې یوه پرته سیمه ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا او نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نجیا صافی د افغانستان اړوند خبرونه دراوري.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اورئ. په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالو خلاف ګڼي. افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز اداره وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله بنګلاديش ته روانه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احادی وایي چې د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دی، خو حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. انور الحق احادی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید انتخاباتو ته د چمتووالي ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ کړي.
دا انتخابات څه وزنډول سول او موږ د دې ځان مسؤلیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. موږ دا نوی تاریخ سی ټاکل شوی ده د انتخابات لپاره، دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو.
بلورتا په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالو خلاف ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات بعد د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه به ترسره شي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز اداره وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. د دې ادارې مسؤل زرقا یفتلی نن د دې ادارې د مندونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو نه ګډون به د دې خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو سبب شي. له بلې خوا د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل سره له دې چې ښځو د سولې په خبرو اترو کې حضور نه درلود، خو د هغوی غوښتنې مطرح شوې دي. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې حکومت په هیواد کې د خصوصي پانګونو د جلب په لټه کې دی. د ادارې رئیس قربان حقجو نن د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل چې په هیواد کې د خصوصي سکتور فعالیتونه له مهمو اقتصادي لاسته راوړنو شمیرل کیږي او پانګوالو ته باید د فعالیت ښه زمینه برابره شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په یو لړ نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن له کابله بنګلاديش ته روانه شوه. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نسیم الله دانش په دې اړه وویل
د نړیوال جام لپاره روان دي بنگلاديش ته. دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي، او دوی به د دوی لپاره چمتو دي.
د 19 کلنو دغه ټیم به په بنگلاديش کې د پاکستان، سریلانکا او کاناډا له ټیمونو سره لوبې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل چې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل سوي وو ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې 28 میلیارد ډالر به چې مخکې کنګل شوي وو مرکزی بانک، او 4 میلیارد ډالر به دولتي خزانې ته ورسیږي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې بندیز د شنبې په ورځ لري شو. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پر لاره د پولیسو پر یوه پوسته په بمی حمله کې نن 11 تنه وژل شوي او لږترلږه 10 تنه زخمیان دي. دا پیښه هغه سیمې ته نږدې شوې چې پاکستاني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد جنګیږي. د پېښور د پولیسو یوه چارواکي اقبال خان نن خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې لږترلږه 5 پولیس او نور ملکي خلک دي، یو ماشوم هم په دې کسانو کې شامل دی. اقبال خان ویلي چې حمله غالباً انتحاري وه او پوستې ته د پولیسو د قمندان له رسېدو سره سمه شوې ده. یو شمېر سرچینې وایي چې په حمله کې د دې پوستې د پولیسو مشر وژل شوی دی. د پېښور یو پولیس وایي
ډیوټي کې دوران جو ہے نا ایک بند آیا
دی وایي موږ دلته په د دندې په ترسره کولو لګیا وو چې یو سړی نه پوهېږم چې په بایسکل و که موټر سایکل سپور و دلته راغی او ځان یې والوزاوه. یوه سیمه ییز چارواکي منیر خان خبریالانو ته ویلي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور و او پوستې ته له رسېدو سره سم یې ځان الوزولی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان رور وایي چې ایراني چارواکو هڅه کړې وه چې د ده وریندار له ایرانه له وتلو ته پرېنږدي. جیسن او څلور نور ایراني ولس له امریکایان د دې اونۍ په پیل کې د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشي شول او د امریکا متحدو ایالاتو ته واستول شول. ایراني چارواکو د شنبې په ورځ د دې کسانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. د جیسن رضایان رور علي سی این این ټلویزیون ته ویلي ایرانیانو د تیر پشان بیا هم دوی په انحصار کې وساتل او د ورېندارې د څه وخت لپاره له دغه هیواده وتلو ته نه وه پرېښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د هغې الوتکې په پرواز کې چې د رضایان میرمن او مور پکې وو د یوه ناوړه تفاهم له کبله وویل چې د یوه ناوړه تفاهم له کبله ځنډ راغلی و. په بغداد کې د دریو له درکسویو امریکایانو د موندلو لپاره د تلاشۍ پراخ عملیات پیل سوي دي. د عراق مطبوعات وایي چې د امریکایان تښتول سوي دي. د عراق د پارلمان یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو کسانو د امریکایان د بغداد په جنوب ختیځ کې د دوره په سیمه کې له یو کوره تښتولي دي. د بغداد په دې سیمه کې له پرونه راهیسې د پولیسو موټر ګزمې کوي او دوه هیلیکوپټر له فضا د سیمې په څارنه لګیا دي. امریکایي چارواکو په بغداد کې د دریو امریکایانو د لادرکه کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربي وویل چې د عراقي چارواکو په همکارۍ د دې کسانو د موندلو هڅې کوي. امریکایي چارواکو د دغو ورکو شویو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دای هم نه دی ویلي چې ولې دا کسان بغداد ته تللي وو. او د الپ په غرونو کې د برف کوچ لامله د فرانسې د بهرنیو پوځیانو د ځنګړو قطعاتو 15 غړي مړه شوي او لشت لژه شپشتنه ورک سوي دي. د فرانسې پولیس وایي چې د دغو ځواک 15 غړي پرون د برف کوچ پر مهال په الپ کې په پوځي تمرینونو لګیا وو. دغه د فرانسې ځنګړي پوځي ځواک یوازې بهرنیان جذبوي او روزي. په پیښه کې د مړو او زخمیانو هویت نه دی څرګند او دا هم نه دی ویل سوي چې د دغه کسان د کومو هیوادونو اتباع دي. په الپ غرونو کې تیره اونۍ هم دوه تنکي ځوانان چې د ښوونځي لخوا استول سوي وو او یو سیلانی چې له یوکرین ورغلی وو په برف کوچ کې مړه شول.
دوستانو زموږ غلاسه د رادیو ناوري په دې خبري سات کې مو دا ریپورتونه راټول کړي دي. وابه ورې چې د نوي ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لاین نن شبي نیټه سره موافق دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې نن په خبرته څیرما په یو ځان مرګ برید کې خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده په اړه به له په خبرنه ریپورت ولرو. همدارنګا د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه هم لرو. د کونړ له ځنګلونو څخه د لرګیو د روان قاچاق په اړه یو تفصیلي ریپورت درته ورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې په ایران د نړیوال ټولنې لخوا د بندیزونو له لرې کېدو سره سم له لویدیځو هیوادونو سره د هیواد پالیکو په تیر بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوې خوځښتونه رامنځته شوي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم له یاده مو باسي. دوستانو سموږه غلا ازادي راډیو ناوړه ده. نوې ملي جبهه په نوم د افغانستان سیاسي اپوزيشن وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو اعلان شوی نیټه سره موافق دي. د جبهه مشرانو انورالحق هدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید انتخاباتو ته د چمتووالي ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ کړي. اسدالله الودین په یو رپورت کې نور تفصیل راکړي.
د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې ټاکل د بیلابیلو سیاسي ډلو او بنسټونو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخ شوې دي. د انوار الحق هدی په مشرۍ د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي له دې نیټې سره موافق دي، خو غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید حکومت انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. ښاغلی احدی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو پر کمیسیون د خلکو بایللی باور هم باید بیرته راژوندی شي.
دا انتخابات څه وځنډول سول او موږ د دې ځان مسؤلیت د افغانستان په اوسني حکومت باندې اچوو. موږ دا نوی تاریخ سې ټاکل سوی ده د انتخاباتو لپاره، دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو. پخوا د کمیسیون د انتخاباتو ریکارډ د شفافو انتخاباتو په ارتباط باندې چندانې ښه نه دی. خلک هم داسې ډېر اعتماد په دې کمیسیون باندې د دوی په صداقت او د دوی په شفافیت په ارتباط باندې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د نوي لمریز کال د تلې په 23مه نیټه ترسره شي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې دغو انتخاباتو ته مالي امکانات برابر کړي او د امنیت ټینګښت ته تدابیر ونیسي. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې ټینګار کوي چې اوسنی کمیسیون دوی ته مشروعیت نه لري او کمیسیون باید نوی شي. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو د نیټې د مشخصولو په ورځ وویل چې راتلونکي انتخابات باید د انتخاباتو د نوي کمیسیون لخوا مدیریت شي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې له قانوني پلوه تر شپږو کلونو پورې دوی څوک له دندو نشي لرې کولی. د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم باید د راتلونکي لمریز کال د جوزا په میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. خو د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا بیا د انتخاباتو اعلان شوې نیټه غیر عملي بولي او وایي چې په دې موده کې د انتخاباتو ترسره کول امکان نه لري. د بنسټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د خپلې پریکړې په اړه له اړوندو امنیتي ادارو، بنسټونو، نړیوالو ادارو او د انتخاباتو له څارونکو سره مشوره نه ده کړې. د انتخاباتو په اعلان شوې نیټې په داسې حال کې مثبت او منفي غبرګونونه ښودل کیږي چې خپله ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې وویل چې حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دی او نوموړي د انتخاباتو کمیسیون ته دنده ورکړه چې د راتلونکي اوړي او مني ترمنځ دغو انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دوستانو زموږ غږ لاسه د رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور او د خیبر جنسي د قبایلی سیمې پر پوله د پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خاصدارو ځواکونو د تالاشۍ پر یوې پوستې نن ځانمرګې برید شوی دی. تر اوسه پورې د چارواکو په وینا رپورټونه وایي چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د خاصدار ځواکونو یو جګپوړی افسر، یو ماشوم او د خیبر جنسي یو ځایي خبریال هم شامل دي. په دې اړه به زموږ همکار له پیښوره نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې او د پیښور پر پوله د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه د سه شنبې په ورځ سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پیښور تورخم پر لویه لار د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته څیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصدار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوی چې دغو ځواکونو د یو جک پوړي لاین افیسر نواب شاه افریدي په ګډون پکې یو ماشوم او د خیبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښور په دولتي روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پیښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. کاس هم امنیتي چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بېلابېلې ادعاوې کولې، خو د پیښور ایس ایس پی انویسټیګیشن د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې خاصدار ځواکونه وو. دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې دلته د خاصدار ځواکونو چک پوسټ و. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افیسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګي برید و او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همدارازې د پیښور تورخم لویه لار د موټرو پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. دا پېښور قبایلي سیمې خبري ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتیرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادعا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون باله، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به حوصلې پستې نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوند ادارو ته د تحقیقات امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د غزنمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګې د 1995 مالي کال د ملي بودیجې دویمه مسوده پرون د رایو په اکثریت تصویب کړه. دغه جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون وایي چې دا ځل په بودیجه کې د وکیلانو ډېرې غوښتنې په پام کې نیول شوې او هیله مندې ښیي چې ورسره به پراختیایي کارونه ډېر شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس سال کې چې د مالی کال یوه میاشت تېره شوې، بلاخره ولسی جرګې د 1995 کال د مالی بودیجې دویمه مسوده د رایو په اکثریت تصویب کړه. د جرګې غړي دا ځل د پخوا په خلاف په دې نظر وو چې په بودیجه کې توازن او ملي پروژې په پام کې نیول شوي، نو د شپږو مخالفو رایو پرته نور وکیلانو د دې کال لپاره د 4.4 میلیارد افغانیو دا بودیجه تصویب کړه. دا چې د بودیجې په دې طرحه کې د پخوا په پرتله څه تغیرات راغلي، د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار یې پاړه وایي.
په عادي بودیجه کې جمن 1.8 میلیارد افغانۍ زیاتې شوې دي. انکشافی بودیجه په اختیاری پرمختیایي بودیجه کې جمن 10 میلیارد افغانۍ چې 1.4 میلیون ډالر کېږي د وکیل صاحبانو د پرمختیایي یا انکشافي پروژو د تمویل او تطبیق په منظور ډېر شوي دي.
په دغه بودیجه کې 2.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 1.85 میلیارد نور افغانۍ د پراختیایي بودیجې لپاره ځانګړي شوي دي. په دې بودیجه کې د کلیو پراختیا، فوایده، پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو او ځینو نورو برخو ته ونډه ډېره شوې تر څو لرې پرتو سیمو ته خدمات ډېر شي. له دې وړاندې د دې کال لپاره د بودیجې لومړۍ مسوده ولسی جرګې رد کړې وه، خو مشرانو جرګې د ځینو تعدیلاتو سره هغې ته د تایید رایه ورکړې وه. د مالي چارو یو شمېر شنونکي سره له دې چې د هیواد حالاتو ته په کتو دې اندازه بودیجې ته خوشبینه دي، وایي چې که بودیجه په خپل وخت تصویب شي پراختیایي چارې نه زیانمنېږي. د مالي چارو څېړونکي عبدالقادر جیلاني ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 کال بودیجه غني ده او که لګونې ته یې پام وشي هر اړخیز تغیرات راتلی شي.
د څه کال بودیجه د تېر کال نه زه ډېره ښه بولم او د خلکو هیلو ته به ځواب ووایي. څه کال چې ډېر د چیلنج نه ډک کال و، ډېر مشکلات موږ درلودل، امنیتي مشکلات ډېر زیات و، پانګونې کمې شوې وې، بیا هم د مالی وزارت مشرتابه وتوانېده، نو دا یو خلاص راوړنه بولم.
هغه وایي چې د تېر کال په پرتله دا بودیجه ډېره او ښه ده چې د ژوندانه مهم اړخونو ته پکې پاملرنه ډېره شوې ده. په داس سال کې چې سږ کال د افغانستان کورني عواید هم بېساري وو، خو افغانستان اوس هم د مالی بودیجې ډېره برخه له بهرنیو مرسته کوونکو پوره کوي. د مالی وزارت هم وایي چې دا بودیجه بهرنیو مرستو، د پروژو ګټو، د نابشپړه پروژو د بشپړېدو او امکاناتو ته په کتو جوړه کړي چې د تېر کال په پرتله 6% زیاته ده.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
میرمن قمرګل څنګه سندرغاړې شو؟
ډېر په سختۍ مې دا ونر لسره وړې.
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
دوستانو اوس به کونړ ته لاړ شو. له کونړ څخه د کلونو راهیسې دغلته د شنو ځنګلونو لرګي بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي او که څه هم وخت په وخت د ځنګلونو د وهنې او له دې ولایت څخه د ځنګلونو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د خلکو په وینا په دغه قاچاق کې یو شمېر دولتي چارواکي هم لاس لري. په دې اړه له کونړ څخه روحلانوري یو تفصیلي رپورټ راستولی.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې په شنو ځنګلونو تالان جوړ دی او وهل شوي لرګي زیات په قاچاقي او کله هم د قانون د نامه لاندې د لرګیو د سوداګرو لخوا نور ولایتونو او پاکستان ته انتقالیږي، چې تر اوسه یو دولتي چارواکی هم د زنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. د غازی آباد ولسوالۍ یو قومي مشر وایي څو کاله کېږي چې په سیمه کې د برقي ارو په وسیله زنګلونه پرې کېږي.
محمد ابراهیم دستانه د غازی آباد ولسوالۍ د زرین کلي اوسېدونکی. نور زنګلونه په مطلق ډول وهل شوي دي. په ترکۍ کې اوس موجودن جریان لري وهل کېږي. د چنشو د لارې پخوا به راکش راوستل. په یلګل کې په مجموع کې د آرې ماشینونه تللي دي. تقریبا څوارلس پنځلس زنګلونو سټې ته مثال آرې لګېدلي دي او ماشینونه آره کوي او پخوا سلیپر راتله. اوس د چوراسو په نوم باندې شنه ونې وهل کېږي او هغلته آره کېږي.
هغه وایي دوی د ولایت مقام او نور مسؤلینو سره د ځنګل د وهلو خبره شریکه کړي، خو د دې پر ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي، ځنګل وهونکو او قاچاقونکو سره یو شمیر چارواکي هم شریک شوي دي.
موږ په کراتو مراتو باندې والی صاحب ته مریضه کړې ده، قمندانۍ امنیت هم کړې ده، ولایتي شورا ته هم کړې ده، همدارنګه ریاست امنیت ملي پورې جاري هم په لاس کې لرو. زمونږ غوښتنه دې نه ده چې همدغه یو ځنګل پاتې دی، هر څوک چې پیسې تمویلوونکي دي یا لرګي ارکه یاغه مشخص معلومدار خلک دي باید هغه دی ونیول شي، قانون منګور دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر هم وایي چې د لرګیو په قاچاق کې چارواکي لاس لري.
ځنه لړکولي چارواکي په دې کې شریک دي. موږ دغه معلومات کوو چې دغه چارواکي ولسونو ته روښانه کو ورته ویخو او د ولایتي شورا دغه حل ځلې دي چې په راتلونکي کې دغه قاچاق مخه بند کو او ونیسو.
هغه وایي که حکومتي چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مسله کې د امنیت نشتوالی ستونزه ځان ته بهانه کوي، نو په تور سرک خو ځای ځای امنیتي پوستې او په هغو کې دولتي سرتیري موجود دي، نو بیا ولې په لویو لاریو کې په سلګونو پراته چارتراش نه ویني؟ د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وای کوخه کوي چې د ځنګل وهلو او قاچاق مخنیوي وکړي او هغه کسان هم معلوم کړي چې په یاد کار کې لاس لري.
د کونړ ولایت ځنګلونه په بیرحمانه توګه د ځنګل د قطع کوونکو او د یو تعداد کاړۍ او قاچاقبرو دخوا قطع کېږي او په غیر قانوني شکل د دې ولایت نه انتقالېږي. طبعا چې په دې لارو تیر شوي دي نو تناسب پولیسو هم غفلت کړی وي. په دې کې شک نشته دی چې موږ د ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به د لرګیو د قاچاق مخه نیسو. لله الهم تر ډېره حده پورې موږ د دې مخه نیولې ده، ولې په دې باندې هم سترګې نشو پټولی چې سل په سلو کې د لار مونه ده بنده کړې. کوشش مو په دې کې ډېر کړی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای قاچاقونکي په ډیر مهارت په غټو موټرو کې چارتراش ځای په ځای کوي او همدا وجه ده چې مخه نیولې ستونزمن دي، خو بیا هم د ډیرو لرګیو د قاچاقو مخه نیولې ده. دلته ډیر کلونه کېږي چې له کونړ څخه په قانوني او غیر قانوني په یو شکل او بل شکل باید لرګي انتقال شي او څوک چې ترې استفاده کوي باید ترې ګټه واخلي. موږ په دې توانېدلی یو چې له لرګیو بار دوه موټره ونیسو، خو د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنه موټر چلوونکي او د لرګیو قاچاقونکي په تیښته بریالي شوي دي. کونړیان وایي کله چې هم پولیسو د لرګیو ډکې لارۍ نیولې دي، تل ترې د لرګیو ساختنان په تیښته بریالي شوي او بیا یې هم د ځنګلونو وهلو او د لرګیو غیر قانوني انتقال ته دوام ورکړی دی. خلک وایي که چېرته دولتي چارواکي او په سرکونو پراته امنیتي ځواکونه د لرګیو په قاچاق او انتقال کې شریک نه وي، نو څنګه یو قاچاقوړونکی په دې بریالی کېږي چې له ماڼوګي یا بلې ولسوالۍ څخه له چارتراشو موټرې ډکې کړي یا یې ننګرهار ته ورسوي او یا هم د کونړ په اخري پوسته کې ونیول شي.
اخري سر ولسوالیو نه لرګي رابر شي تر ان تر ننګراره پورې ورسېږي، څوک ورته هیڅ ونه وایي او نه څوک ویني چې دا لرګي دي یا څه دي څه نه دي. مخکې موږ دا ګومان کوو چې دا قاچاقبر د لرګي په پټه باندې وړي، مثبتې خبر نه وي. نور غټ چارواکي چې دي دا د لرګي ټول د دوی وي، اوس په خپلو منځ کې چې دا خلاف شوي دي چې اکو سر کې د ننګرار ته نږدې دغه ځای کې یو بلې نیولي دي، یو بل لرګي ټول روان کړي دي دلته راوس. اوس دغه چې راوس اوس موږ ته پته لګې چې دا لرګي خو ټول حکومت وړي، غیر حکومت دی، عوام بیچارهګان دا شی نه نشي کولی.
د یادولو وړ ده چې له تیرو دریو لسیزو د کونړ په ځنګلونو د کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو لخوا برقي ارې لګول شوي چې هره ورځ پرې په سلګونو ونې وهل کېږي، څوک یې په غرونو پاکستان ته اړوي او څوک یې هم په تورو سرکونو تر خپل هدفه رسوي.
سمغغلا ازاده رادیو ناوری دوستانو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې د راتلونکو پاړه څلور اړخیزی خبرې اترې وی چې د دویم پړاو ټاکل شوی دی چې تقریبا په درې اونیو کې به د دې خبرو دریم دور په اسلام آباد کې ترسره شي. یو شمیر افغان سیاستوالو همدارنګه د افغانستان د ملي شورا غړو د سولې د ټینګښت لپاره دغه خبرې اترې مهمې بللې او دا هڅې یې ستایلې دي. په اړه یې د صفي الله ستانکزي راستولی رپورټ اورو.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او چین په افغانستان او پاکستان خپلې اغېزې لري، نو خامخاوه د څلور اړخیزو غونډو له لارې د سولې د تأمین لپاره کوښښونه مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی احمدزي وویل چې په کابل کې د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د نړیوالو قدرتونو ښکېلتیا په خپله دې ته لار هواره کړې چې د سولې د تأمین رښتینې هڅې وشي، او له همدې امله ډېرو مخالفینو هم د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
امریکا چین دواړه اثر رسوخ په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سوکي او پخوا ملامتیا به بیرته په افغان دولت اچول یا بعضې نیمګړتیاوې اوس نشي کولی، اوس په حقایقو ته دواړه مخ کېږي. د دې په څنګ کې ډېر زیات تماسونه له افغان دولت سره نیول شوي دي، که هغه له قطر نه دي، که په داخل کې دي او که په خارج نورو هېوادونو کې. طالبانو مشرانو دغه اوس درک کړې ده چې اوس جنګ په سیاسي جنګ ده، نو موږ نه غواړو چې نور جنګ وشي. د دې لپاره هغوی هم سولې ته آماده شوي دي.
ښاغلی احمدزي وویل که د افغان سولې د تأمین لپاره ښکېلې خواوې خپلې هڅې لږې نورې هم زیاتې کړي، کولی شي چې په خپلو چوکی کامیاب او د سولې لپاره لار هواره شي. په ولسی جرګه کې هم د دوشنبه پورز د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان سولې لپاره پرېکټینو هڅو او د هر پرمختګ پاړه د خلکو په خبرولو ټینګار شوی و. د افغان سولې پاړه د هڅو د همغږي کولو او دا چې څه ډول مخالفین د خبرو میز ته کېنول شي. دویم دور څلور اړخیزو غونډه په کابل کې د دوشنبه پورز وشو چې پکې د امریکا، چین او پاکستان لوړ پوړیو استازي او چارواکو برخه اخیستې وه. اخو افغان سیاسي کارپوهنه هم د کابل په کوربتوب د سولې د خبرو هرکلی کوي. سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي په ظاهري توګه پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې لپاره هڅې پیل کړي، خو اوس مجبور هم دي چې د خپلو ډیرو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره رښتینی هڅې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتي چارواکو تیرونی هم د افغان سولې پاړه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وکړه، او په کابل کې دا غونډه تر ډیره د سولې د هڅو د مخته وړلو لپاره د یو میکانیزم جوړولو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
دوستانو زموږه غږ آزادی رادیو نه اورید. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په یو لړ نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن له کابل بنگلاديش ته روان شوې. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغان 19 کلن ټیم د یادو سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې، او هیله څرګندوي چې افغان ټیم به په دغه 500 ورځو سیالیو کې خیر لاسته راوړنی ولري. ابراهیم صافی په دې اړه له کابل نور تفصیل سره.
د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د سه شنبه په ورځ بنگلاديش ته روان شو. د 19 کلنو دغه ټیم به په بنگلاديش کې د پاکستان، سریلانکا او کاناډا له ټیمونو سره لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم له بشپړ چمتووالي سره په دغو سیالیو کې برخه اخلي، او هیله څرګندوي چې افغان ټیم به ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش په هغه ناسته کې چې د لوبغاړو د تللو په هدف جوړه شوې وه د دغو لوبو په اړه وویل:
پوره بشپړ تیاری سره د نړیوال جام لپاره روان دي بنگلاديش ته. دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي، او دوی به د دوی لپاره چمتو دي، ځکه دوی پخوا هم دوی ته ماتې ورکړې دي. پاکستان ته په پاکستان کې ماتې ورکړې ده، درې لوبو څخه دوه لوبې ته نه ګټلې دي، او سریلانکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړې ده، او کاناډا ته خو ډېرې ماتې ورکړې دي.
ښاغلی دانش وایي د کرکټ نړیواله شورا افغان ټیم ته ګوته په غاښ دي، او وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بې ساري توګه پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 50 اوریزو او 40 اوریزو لوبو جام هیواد ته راوړ. په ورته وخت کې د 19 کلنو د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښي څرګندوي، او وایي چې دوی له دریو میاشتو را په دې خوا د یادو سیالیو لپاره تمرینونه کړي، او هیله مندي څرګندوي چې په دې سیالیو کې به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ټیم دوه تنه لوبغاړي طارق ستانکزی او پرویز ملکی په دې اړه وایي:
میچن لپاره هم ډېر ښه تیاری نیولی دی، او زه خپله ډېر زیات خوشحاله یم. ځکه ډېر غټ ایونټ دی ورلډ کپ، د ټول دنیا ښه ټیمونه راځي، بیسټ نو زه ورته خپل ډیر زیات خوشاله یم.
ماشاءالله لکالم ډیر منټلی تیار دی او خو پریپریشن وسو د کوچ سټاپ نه ډیر من کوم ډیر کومه کې لکانو سره وکړو او منیجمنت سټاپ د بوک کړ بورډ نه ډیر من کوچ مونږ ته په انډیا کې په خپل لوغاړي کې کری رنوېډا کې مونږ تمنات په خلا راوچول نو ان شاء الله امید لرم چې خلاص روان بولو.
د کرکټ بورډ مسولین وایي لدې وړاندې افغان 19 کلن ټیم شاوخوا درې میاشتې تمریناتي سیالۍ په هندوستان کې ترسره کړي چې دا د افغان ټیم د پرمختګ په برخه کې یوه ښه بېلګه ده. افغان ټیم به خپل لومړۍ سیالۍ د روانې میاشت په 28 نیټه له پاکستان، دوهمه له سریلانکا او خپله درېیمه سیالۍ به له کاناډا سره وکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره 2:30 بجو ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم لرو، خو مخکې لاغې چې د خبرونې دوهم نمایي ته ورشو، په مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زینې اورو.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدي نن وویل چې راتلونکو انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره مخالف دی او له حکومت غواړي چې له دې انتخاباتو مخکې انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو یو څېړنیز اداره وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړ شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن له کابل بنگلاديش ته روانه شوه. د کرکټ بورډ عمومي مشر وویل چې افغان ټیم له بشپړې چمتووالي سره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پر لار د پولیسو پر یو پوسټ په بمی حمله کې نن یو لستنه وشل شوی او لشتلجه اول لستنه زخمیان دي. دا پیښه غسیمې د نجلۍ سوي چې پاکستانی ځواکونه د وسوالو طالبانو او نورو وسوالو ډلو پر ضد جنګیږي. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لشتلجه 2.2 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. په بغداد کې د درویو له درکه سوي امریکایانو د موندلو لپاره د تلاشۍ پراخ عملیات روان دي. د عراق مطبوعات وایي د امریکایان تښتول شوي دي. د امریکا حکومت دا خبر تایید کړی دی خو د تښتول شویو کسانو هویت نه دی څرګند. او د الپ غرونو کې د برف کوچ لامل د فرانسې د ځنګړو بهرنوي عسکرو د قطعې لشتلجه 15 غړي مړ شوي او 16 ورکتي. د فرانسې پولیس وایي د دې ځنګړي ځواک لشتلجه یو 15 غړو پرون د برف کوچ پر مهال په الپ کې پوځي تمرینونه کول.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 په افغانستان کې اوریدل کیږي. پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا د بندیزونو د لرې کېدو سره سم له لویدیځو هیوادونو سره د دې هیواد په اړیکو په تېره بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوي خوځښتونه رامنځته شوي. ایران چې اقتصاد یې تر ډېره پر تیلو ولاړ دی، پرون اعلان وکړ چې د تیلو په تولید کې زیاتوالی راولي. یو شمېر لویدیځو کمپنیو هم په ایران کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل ترې اورو.
ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تیلو په صادراتو کې زیاتوالی راولي دی. ایران د تیلو وزیر رکن الدین جوادی وویل چې ایران به په ورځ کې 15,000 بیرل زیات تیل تولید کړي او دغه تولیدات به سر له دوشنبه پیل شي. پر تهران د لویدیز بندیزونو تر ډیره حده د ایران د تیلو پر صادراتو ناوړه اغیز کړی و. د بندیزونو په لرې کېدو سره به د ایران د تیلو صادرات بیرته پخوانی حد یعنی په ورځ کې 2 میلیون بیرلو ته ورسیږي چې د هیواد په 2011 میلادي کال کې د تیلو پر صادراتو د بندیزونو له لګول کېدو مخکې تولید. خو د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې دغه هیواد نړیوال بازار ته د تیلو په صادراتو کې په داسې حال کې زیاتوالی راولي چې د تیلو بیه په دې وروستیو کې ډیره راټیټه شوې ده. د دوشنبه په ورځ د یو بیرل تیلو بیه 28 ډالره وه چې د 2003 میلادي کال راهیسې ساری نه و لیدل شوی. د بندیزونو په لرې کېدو سره د ایران په مختلفو سکتورونو له هوایي چلند نیولې تر مخابراتو پورې د پانګونې لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. د رویټرز په وینا یو شمېر لویدیز کمپنیو په بیړه د تهران سره سوداګرۍ معاملې کړي او ځینې نور تر اوسه دې ته اندېښنه لري چې که له ایران سره سوداګرۍ معاملې وکړي د امریکا له تحریمونو سره به مخامخ شي، ځکه تر اوسه د متحده ایالاتو یو شمېر بندیزونه په خپل حال پاتې دي. د ټلیفوني خدماتو په برخه کې یو لوی کمپنۍ چې د ایران بازار ته زیر ده د ترکسل استره کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ مشر له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د دې کمپنۍ د فعالیتونو د پراختیا په ترڅ کې ایران د پانګونې لپاره په نښه شوی دی. په عین حال کې د ایران د مرکزی بانک رئیس نن اعلان وکړ چې تهران به په لویدیز کې د ایران کنګل شوي 2 میلیارد ډالر بیرته ترلاسه کړي. پر تهران د ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شوو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد پر مرکزی بانک هم بندیزونه لګول شوي وو او په بهرنیو بانکونو کې د دې بانک شتمني کنګل شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د دوشنبې په ورځ د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ، خو له دې سره سره یې خبرداری ورکړ چې تهران باید د خپل زاړه دښمن متحدو ایالاتونو ته هم اندېښمن واوسي. خامنهي ولسمشر حسن روحاني ته په یوه لیک کې د اټومي موافقې د عملي کولو په خاطر مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د یو ځل بیا په دې خبرې تاکید کوي چې ایران باید یو شمېر هیوادونو لکه د امریکا متحدو ایالاتونو په څیر د مغرورو هیوادونو مستقیمې او غیر مستقیمې لاسوهنې په اړه بیدار واوسي.
دوستانو لا نوریاس نوری مننه کوو. په همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. د ونیزو پروګرامونو خوا ته رسو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟ ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې څه ده په خپل به یې له څخه واورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ نزد د سر په تماس کېم. کوم ځنه دا ده کنه چې په 1993 کې زما د مزدوري په روانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شوم، انفجار سره او د سترګې بینایي مدغه انفجار سره لاړه له حیران پاتې یم. والا چریزه مې وکړه ولسوالۍ کې، هغه ولسوالم چاپات ولګوله، هغه والي ته معرفي کړم. والی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ، بیا یې هغه ته معرفي کړم د مایوبین ریاست ته. د ریاست مایوبین ته چې لاړم هلته رئیس مو ورسره دوه ډاکتران درې واړه په یو اتاق کې ناست وو. دتي ما ته وویل چې سترګو کې خو د زخم نشته، ما ورته تیاره سترګې کې مې زخم شته. بیا یو ډاکټر ورته وویل چې بس دغه باید فزیکي معاینات وشي. معاینات یې وشول، رئیس ته وویل چې رئیس دغه نه کوته خپل وینې ویل بالکل دا خو زه وینم خو والا ډېرې زړم را باندې باد شو. دتي وویل چې دا خو سترګې کې زخم نه لري، دا به نور شفاخانې ته مړي کړي. بیا هلته یو استلام یې ماته راکړ چې دغه ته به نور شفاخانې ته لاړ شي، چاته ماشین کې څه وایي. بیا نور شفاخانې ته چې لاړم هلته ډاکټر راته وویل چې سترګې خو د زخم نشته، ما ویل چې سترګې کې زخم نشته. وایه نو څنګه نه وشتا کوم چې خو ته معاینه کوي، دومره پرمختللي وسایل موږ سره نشته چې دا معاینه دې کو تیر تا وختي معلوم چې دا څه نه ده. خو دې طبيعي نشتا کوم چې طبيعي ول نشته خو دا معاینه دې وکړه که څنګه تا ته لیکلې. خو دا غا د 13 هفته ورغلم، تا ورغلم هغه پرواز را سره واته چې هغه کوم اریزه و هغه دې خپل اریزه مې لیکلې و هغه کوم کابل کې هغه دې نور د شپخانه اسناد کم چلته ورکړ دایرانه کې خو تا ته نه جوړې. ما څنګه واله وېته طبيعي ده کدا د جنګي د پرې څنګه جنګي خو طبيعي کې جنګي خو دا ما یو په یو رقم وي بي زو څه وکم خو زه دا غواړم چې ما سره کومه کوشي دغه چې کور کې بل داسه مثلا نه لرم چې ما ته 30 روپۍ راوګټي والا که دا غدد دغه حادثه نه راوړستم وکسم په خدای دغه استعمال مې د 0000 روپۍ
سم ده. ان شاء الله موږ اڅه کو چې تاسو دغه څنګه د چارواک سره شریکه کو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د ابراهیم ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی په اړه راته وویل،
ولایت مقام د ټول لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هر ادارې سره هغوی سره هغه د هغوی په خدمت کې دی. موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور شمیره هم پاره کړې ده. لکه چې ته کولای شي هر قسم ته خدمت وي، خپل ستونزه ولایت مقام سره شریکه کړي، ولایت مقام سمستمه هغه ادارې ته مراجعه کوي او دغه ستونزه راغلې. ما یې وینو دغه ستونزه رښتیا هم دلته موږ یو کمیسیون ټاکلی دی. کله چې یو معیب راځي هغه ما یې وینو ریاست هغه ته فورمه ورکوي، فورمه ډکېدو نه وروسته بیا دا امنیت جنئی دا سیوکٹ کمیشن دے غلط دی اگر رختیا ہم دا تیڑی چی آیا رختیا ہم دا مایوب شی دے پک جنگ کی لگی دلے دے کمز لگی دلے مکمل دا پروسا تے کئی دا پروسی تے کول خبروس تے دا تا کم کتاب سے دا ہا ورکول کی گی او دا ورود خزمی دا وقتنا دا چیز دا دا ہم دا سنزا ولری دا کول شی ولایت مقام تے راشی ولایت مقام با دا ورود سنزا بالکل جدی ونیسی مایبین رئیس ورا و مایبین دا خطب ورواستو دا سنزا انشاءاللہ منگو تا دو خو دین موار ار ها وصوب چی سنزا ولری دا کول شی نیخ پنیغا سلو سلور شمیری تا زنگ وی دا شمیرا مستقیما ولایت مقام کی دا او هر مازیگر دا شمیری تول سنزی و شکایتنا چی دی پخپلا دولت والی دا سنزی پخپلا بانی تاکیبی و آلوان اداری سر شریکی تدیر سنزی دلت دی مختلف ادارو نا اگوین شکایت لارولو مختلف سیحات و معارف شمیر نور ادارو چخا منگا سنزی چی دا امداش منگا کدیش امیتی ارگان سا هم دینی وقت بعض وقت شکایت لاری منګه دا ټول ټول سنس دي په خپل باندې مو تاکید کړی دي اغه باندې درې سره م هم را وخت دل تر نه پښتنه کړی ده دا مشکل پاړه باندې او دا مشکل موږ حل کړی سات نه په لوت دا کول شي ولادت مقام ته راشي او دا اورو دا مشکل خپل مېبینو رئیس سره دا شتنه شریکو ته پدا کی مېبینو رئیس ګرامو پیجن شو بالکل دا سره موږ خپل قانوني
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به خپل کور ته راځم کوتي ازری په
ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا وا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریده هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو لمک سره اړیکه ونیسي چې موږ د امدې خبرون لري در هواري کړو از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړي او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسي او خپل ستونز را سره شریک کړي موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونز دا واري پاړه څوي د اړیکو شمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاور از درته غواړم
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422 11 24 یاو یاو پینزه آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونه مينوالو زما فريبا ظاهر سلامونه او نیکه هلي ومني ستاسو د خوشي په هيله د دیوني راغلو پیغامونو ته ورڅو چیز مو جوړیدونکو په پیغام سپتون کې دستا کې راته پرې شې دي البته د خبرونه چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره در تخبروي خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي لکه څنګه چې تاسو هم خبري است په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه او ټول لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولي دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاجینه. د رښتینولۍ پر بنسټ ولاړ سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی او دعا کوي چې خدای تعالی دې په افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر سطحه باندې آزاد آباد سوکاله سرلوړی پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیلخیل ولسوالۍ نه. سلامونه احترامات دی آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته وایم. زه په ټولو افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کنار کې وي، یو موټی، یو تن دی، یو وجود دی او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح دپاره، د ملي یووالي دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره رښتینی کار وکړي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان، که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده. خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو وکړي او شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رندو یتیمان ته دې وګوري. وسلام ملنګ مجاهد اسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند مزاجه ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې سره
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. له دې څخه به ورسو او پیغامونه ته چې نور اورېدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسېدلي چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم.
السلام علیکم. ما ورانځل زغ دی ورور از موږ غواره ټول سالي کې دی نه مې دا وایره ده دا تاسو ولې پامره نه نه کوده مشرات تو ځله چرونه کې طالب ته کا پر وکی بل دې راز موږ کورونه چوري. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجو سالي څخه ما ولرپورو مقامات زغ هيله او پیغام دی بجت تجربه د مرجو سالي دی پامره نه ونه کې د مرجو سالي بجت تجربه څه کوته مخامخ و. سلام.
ہلو السلام علیکم. نصیب اللہ نظری ہم د ہلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی ای آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام از د رئیس جمهور او د نور الوړپوریو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مارجی ولسوالۍ ونیو او سنگین ته ځو، تاسو راسئ چې دغه نیولې او کنه د نیولې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اله سوی د ولسوالۍ تر تر هغه پورې تللی دي کوټو پورې، اوس بیرته هغه ډمبر بند دی او حالته جنگ دی. توپونه غورځوي زموږ رعایتي په کورو کې لګېږ دي، ګرف کورونه په توپو، خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې دېرش کسان، پنځه څلوېښت کسان، شل کسان ژوند کوي. دغه یخونه، دغه ژمی، دغه د خلکو په حال خو ورحمېږئ. تر اوسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام، ازادي رادیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم، زه خوش محمد هلمند ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم. موږ په هلمند کښې وروره، موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو. موږ کښتونه جواري وو، شانګر دی، اوس په مځکې دغسې پرتې دي، اور اخلي، مرمۍ بشکم شلي. موږ اوس په خیمو کښې ژوند تېروو، په یخ ژمی په خیمو کښې تېروو. سلام
مسلمانانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زموږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه زموږ پیغام دی چې پر موږ باندې د اشرف غني داسې میاشتې راوستلې ده چې هغه د جمهور امید کرزي اله پر موږ درولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په دیرکو کښې په خطا کښې یو من کچالو لا پیدا کېږي. د خدای وروي ته وګورئ نه، دا لارې ټینګې بندې دي نه. اوس نه حکومت خرېږي، نه طالبان بېرته دې خوا، دا ملکي خلک طالبان خرپي، دا خوا حکومت خرپي نه. د خدای ورو ته دا ما روي اشرف غني ته ورسي نه. په دا شمدان یپام باندې را ته راغلی وو نه، دا شمدان سراتون دا نه دی. خدای وروي ته وګوره، ما پر ما اشرف غني ته ورسوي. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابلی یم، زابل ولایت اوسېدونکی، پیرن د هلمند په ولایت کښې د مسافرۍ شپې ورځې تېرومه. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزني تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کنډ و کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اورېدونکي په خپرونه کښې را ته نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه خوش محمد یم، دې ولسوالۍ سره سره په تماس کښې یم. زما هیله دا ده، موږ اوس فعلاً د نسترګاه په ښار کښې اوسېږو چې خیمې مو درولې دي، ماشومان و چاچرې مو د باندې د ژوند کوي، خیمې مو باران را باندې نړولې دي. دغه زموږ ناره د حکومت واورې یا د اشرف غني واورې. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکل همدغه دی وروره جانه، موږ مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څه دلته اوس په کندهار ولایت پراتي او د پسوهۍ په ولسوالۍ موږ وروره دومره شی ولاکه لرو چې ماښام یې وکړو او نه روزانه شته، نه معنی بله خواري شته. دا بېکار بېکاري ده او نه موږ په وطن سره ګرځېدو، موږ خپل وطن سړی لرو، دا رقم بېکاره بېکاري ده. دغه وړاندیز دغه هم دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو محترم اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کار ته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه پرې بازګش کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کښې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي. په بړستن کښې نه چا وژلي، نه هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو او دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولوسنجي او په خپله دغه کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دې کړي دي هغوی بیا هم دغه شتېروي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتون والا ځان ته را وغواړي او هماغه ته راجستر کړي، نوم یې ولیکي، یو کارتونه ورکړي، غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه اضافه
کاتونو باندې ماښونه اغسي او هغه په بازګشت زما د پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تطمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګرېوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه برېښنا راسمه کړي. یوه نه بله ورځ خو عمومي برق دی خو په هغې کې هم کله یوه ورځ هغه خپل نوبت چې د برق هغه یوه ورځ راشي یوه ورځ ګرسره کړي ورکې په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برق نه لیدلې. نو دلته خو به د برموجې په دغه برق سره مو کار دی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار او برق ته جېر څه پاملرنه وکړي. ډېر ورسره لاسه ګرېوانی نور مشایسته وخت نه یسم د الله په امان.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو چې یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سیمې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه شم. د وزارت معارف نه هیله کېږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معارف نه چې مرکزیلو کې رورا د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب چې کوم دی دا نشته دی او هیله کېږي چې هلته مرکزیلو په سیمه کې موږ تر ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي چې زمونږ ټول ماشومان دلته بې سواده پاتې شو او ټولو د تعلیم سره موږ ډېر مشکل بحران کې یو او زمونږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ شي چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ نه په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدید کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخواه چې وریځ د اسماني دومره هوا خرابه ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټوله خرابه کړې ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس دغه پاک هوا د کابل څه ورته تنفس کوي چې سامم کې سګم جوړ کړي نورم په مخه ښه.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. عبدالکریم د لشکرګاه ښار څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. نور مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیالو شو څلور نوي هجري لمریز کال کوم شاګردان پاره رسوي دي. اکثره د کورونا په ولسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې لپاره ټول منتظر دي. کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند د زرګر ولسوالۍ د ګرمسیر له کیسه خبره کوم. دا رئیس جمهور فاتح وایي چې د هلمند دا وخت ما ویل ده تو خو راځه دا یو وایي هتر واسو یو د ګرمسیر سړک او په سر کې مقصد جوړي چې موږ خپل مسد ته ځو په ځکه چې موږ ته د دې د لاسه او دوم جوړي چایو خوراک دا کوو د دې د چا د هغه کومي چې ټول مریضان دي د دې جوړې نه دي. دې یو کاته ورځي بلاو موږ سره جوړ کې ته زره کوم جوړې ته خو نه دي سره کې چې زره کوم جوړې ته سره کې ورو تر دې هغه مې جوړي هغه کج د مخکبت مې ته خاص دي هغه بربالا یې تر هغه خوشاله موږ نه پرځه کوم جوړې ده چې جوړوي یا د اندر کې ولا سره یا سم جوړ کې ورو دا تمام ازادي کارکونکو ته یو جهان منن خلک ته
ستاسو څخه هم مننه وروره چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوند مسولین اوریدلې وي. نه یوازې دا بلکې د ټول هغو ستونزو د هواریدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې پای شي بو ته ورسېدو. زموږ د پیغام ثبتونکو د سکه شمیره در سره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهئ او خپل شکایتونه را سره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
با سلام و روز.